افغانستان کې د سهار او بجې سپه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه چې د ماښام تر او بجو دوام کوي له همدې شیبې پیل سوی. السلام علیکم او سهار مو په خیر. په پیل کې دوی سهارنۍ خبرې مجلې درته لرو چې هر یو یې ډیرش دقیقې ده. په لومړۍ خبري مجله کې اوري چې د افغانستان ولسمشر وایي د کابینې په جوړولو کې باید له غور څخه کار واخیستل سي. نن شنبه ده، د لړم یا عقرب ولسمه د نومبر اتمه. په خبری مجله کې نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو او دا هم اوري چې په قبایلی سیمه کې دوه چاودنو شپږ کسان وژلې دي. خبری مجله په خبرونو پیلوو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کابینې په جوړولو کې باید د بیړې پر ځای د دقت کار واخیستل سي. د زابل په پنځو ولسوالیو کې د ماشومانو د واکسین کمپاین پیل سو. په مومندو ایجنسی کې پرون دوه چاودنو شپږ کسان ووژل. پولیس مشر محمد اشرف غنی وایي د کابینې په جوړولو کې د بیړې پر ځای باید له دقت څخه کار واخیستل سي. شغلی غنی د ولس مشر په توګه د لوړې پورازمنه کړې و چې نوې کابینه به په یوه نیمه میاشت کې اعلان کړي. د همدرز ډاډ ورکړې و چې نوې کابینه به مسلکي وي. خو افغان ولس مشر پرون دارک په جامع جماعت کې د جمعې تر لمانځه وروسته په وینا کې وویل چې د وزیرانو په غوره کولو کې باید دقت وسي. تفصیل په څو شیبو کې. د زابل ولایت په پنځو ولسوالیو کې د ماشومانو د واکسین کمپاین پرون پیل سو. د زابل د امیر روغتیا رئیس لال محمد توخی وایي د دې کمپاین په ترڅ کې چې نه ورځې دوام کوي، د زابل د پنځو ولسوالیو ماشومان په دریو پړاوونو کې واکسینېږي.
دا کمپاین د زابل په پنځو ولسوالیو کې به جریان ولري. په دې کې به ټول هغه ماشومان چې تر دوه کالو کم عمر ولري، د هغه ته به د نو امراض او انټیجن ورکول سي. او دا درې روند دي، یو وسته، یو میاشپات او یو میاشبل. درې میاشت ته به په وکه به ټول تر پنځه کاله کم عمر ماشومان واکسین دي.
د کمپاین غړو او ډاکټرانو د زابل خلکو غوښتي چې لبیلابیلو ناروغیو د بچ کېدو لپاره خپل ماشومان واکسین کړي. د افغانستان او پاکستان د کرکټ الف ټیمونه به راتلونکي شنبه یوه شل اوریزه لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ په یو بیان کې ویلي چې د دې لوبې جریان به د افغانستان او پاکستان په سیمه ییزو ټلویزیونونو کې په ژوندۍ بڼه خپور سي. یو روسی وګړی چې د امریکا په یو محکمه کې د ځان دفاع کوي وایي چې بې ګناه دی. د ایریک ایګلیز حمیدلین د محکمې بل غونډه شاوخوا شپږ میاشتې وروسته په پام کې ده او محکمې فیصله وکړه چې نوموړی دی تر هغه مهاله په بند کې وساتل سي. حمیدلین د 1200 جرمي مواردو په خاطر محکمه کیږي او که یې جرم ثابت سي شاید عمری بند سزا ورکړل سي. نوموړی په 2009 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو لخوا په دې تور ونیول سو چې په خوست ولایت کې پر افغان او امریکایي ځواکونو د حملې پر مهال د طالبانو د دریو ډلو مشري کوله. په مومندو ایجنسی کې پرون شپږ کسان وروسته له هغې ووژل سول چې یو مینی بس او یو موټر سایکل د سړک پر سر پر ایښودل سویو ماینونو ولوتل. په دې پیښه کې درې نور کسان ټپیان سول. په لومړۍ چاودنې کې د سولې د سیمه ییزې قومي کمیټې د یو مشر د زوی موټر سایکل په نشه سو. په دویمه چاودنې کې یو مسافر وړونکی مینی بس د سړک پر غاړه پر ایښودل سوي ماین ولوت چې پنځه کسان پکې ووژل سول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراتانو وغوښتل چې د کال تر پای مخکې دي د اسلامي دولت ډلې او ایبولا ناروغي پر ضد د مبارزې لپاره بودیجې تصویب کړي. پرون په سپینه ماڼۍ کې تر منځمهالو انتخاباتو وروسته چې له مخې جمهوریت غوښتونکو پکې د کانګرس په دواړو جرګو کې زیاتې څوکۍ ګټلې، د غرمې د ډوډۍ پر مهال ښاغلي اوباما له وکیلانو وغوښتل چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د وسلولو پر ضد دي د روانو عملیاتو لپاره د 5 میلیارد او 600 میلیون ډالر په اندازه د پیشنهاد سوي بودیجې ملاتړ وکړي. په دې بودیجې کې 1 میلیارد او 600 میلیون ډالر په عراق کې د 1500 اضافي امریکایي پوځیانو ګمارلو ته ځانګړي سوي چې اوباما یې پرون اجازه ورکړه. اوباما د غرض د ایبولا ناروغي پر ضد د مبارزې لپاره د 6 میلیارد او 100 میلیون ډالر په ارزښت د عاجلې بودیجې غوښتنه هم کړې ده. دروسی خبری اژانسونه وایي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف او د هغه امریکایي سیال جان کیری به نن په پیکینګ کې سره وګوري. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې ټاکل سوی بل اونۍ د آسیا پیسیفیک اقتصادي سرمشریزه جوړه سي. کری او لاوروف د اکتوبر پر 14 په پاریس کې سره کتلی و او د اوکراین پر بحران خبرې کړې وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی جن ساکی پرون په دې اړه په واشنگټن کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر لاوروف سره دوه اړخیزه کتنه ولري. دوی به یقینا د اوکراین پر وضعیت هم خبرې وکړي. د په دې اړه په منظم ډول له لاوروف سره خبرې کړې دي. ټاکل شوی نن د پیکینګ په کتنه کې هم د اوکراین په ختیځ کې پر روان وضعیت خبرې وسی. خو د ایران پر لانجمن اټومي پروګرام بحث هم د دغو مشرانو د خبرو په اجنډا کې شامل دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي متحده ایالات به په هیڅ صورت کې له ایران سره د اسلامي دولت ډلې پر ضد په ګډه مبارزه کې برخه وانخلي. سوزن رایس چې پرون په سپینه ماڼۍ کې یو کنفرانس ته څرګندونې کولې، دغه راز وویل د ایران د اټومي پروګرام د لانجې د حل او په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د متحده ایالاتو د هڅو ترمنځ کوم اړیکه نسته. امریکایي چارواکي دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړ چې ولسمشر اوباما په 13 اکتوبر میاشت کې له اسلامي دولت ډلې سره د مبارزې په اړه د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ته پټ لیک استولی دی. او نن په جرمني کې د برلین دیوال د نړیدو د 25مې کلیزې په مناسبت د درې ورځني جشن دویمه ورځ ده. دغه مراسم د 1989 میلادي کال د نومبر په 9مه نیټه د هغه سولیز انقلاب یادونه ده چې په نتیجه کې د ختیځې جرمني سرحدي سرتیرو د لویدیځې جرمني پر مخ دروازې پرانستې او د خلکو یوې لویې ډلې ته یې د اوښتو اجازه ورکړه.
سلام، سهار مو نیکمرغه. زه نجيبه زمانیم. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل او یو شمیر لوی ولایتونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 12 چټه یو. په کندهار کې اسمان شین دی، د تودوخه لوړه درجه 14 چټه یو. په مزار شریف ښار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 9 چټه 3. په هرات کې اسمان شین دی، د تودوخه لوړه درجه 12 چټه 0. او په جلال آباد کاسمن برګ د تودوخه لوړه درجه 14 ته یوولس اټکل شوی ده.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله وری د افغانستان ولسمشر وایي د کابینې په جوړولو کې باید له غور څخه کار واخیستل سي. خو یو کارپو وایي د افغانستان اجرایی رئیس د هغو چارواکو د دوسیو د څیړلو غوښتنه وکړه چې په تیرو کلونو کې وژل سوي. په دې اړه سیاسي څیړونکي څه وایي؟
تر دې د حکومت که دې ته پام واړوي چې د راتلونکو لپاره د هغه عوامل او انګېزې د منځه یوسي، دا به یې دوی لوی کار وي.
د ناټو سرمنشي وایي د افغان قواو تلفات بیخي زیات سوي. په بل راپور کې اوري چې د امریکا پوځ په خپلو پوځي اډو کې په زرګونو موقتې ودانۍ له منځه وړي. په مومندو ایجنسۍ کې 214 کسان وژلي دي. د ژوند په رنګونو کې له یوه مالدار سره خبرې سوي.
وطني دي 15 نه پیسه به ورکي، دغه لازره 9000 لازره دغه څه به ورکي.
د خبري مجله تر اونۍ موجوده. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کابینې په جوړولو کې د بیړې پر ځای باید له دقت څخه کار واخیستل سي. دا په اصل کې ده چې د نوې کابینې د اعلان لپاره د ولسمشر او اجرایه مشر عبدالله له خوا د ورکړل سوي مهلت موده پای ته رسیدو ته نږدې سوې ده. شغلی عبدالله هم ژمنه کړې چې نوې کابینه به د خلکو استازیتوب وکړي. خو دا کار څومره ممکن دی؟ احمد تکل ورته وایي.
په داسې حال کې چې د نوې کابینې د اعلان مهلت ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په دې برخه کې باید له بیړې کار وانخیستل شي. ښاغلي غنی د ولسمشر په توګه د لوړې په ورځ ژمنه کړې وه چې نوې کابینه به په یوه نیمه میاشت کې اعلان کړي. ولسمشر همداراز ډاډ ورکړی و چې نوې کابینه به مسلکي وي. خو افغان ولسمشر پرون د ارګ په جامع جومات کې د جمعې له لمانځه وروسته په وینا کې وویل د وزیرانو په غوره کولو کې باید دقت وشي. د پنجشنبه په ورځ د حکومت اجرایه مشر عبدالله هم وویل چې د ملي وحدت د حکومت کابینه به د افغانستان د ټولو وګړو استازي وي او غړي به یې صادق خلک او د هیواد ملي ګټو ته ژمن وي. غنی او عبدالله د دوو جلا ډلو او نظریاتو استازي دي. نو آیا د نوې کابینې د جوړولو په چاره کې بل ستونزو سره مخامخ نشي؟ د امریکا په پنسلوانیا کې د دکتورا د دورې محصل ادریس رحماني وایي چې د یوې مسلکي کابینې د جوړولو لپاره له بېلابېلو سیاسي فشارونو سره مقابله پکار ده.
به خاطر از کابینه مسلکی وجود برین لازم است که شما
د دې لپاره چې مسلکي کابینه جوړه کړئ په کار ده چې تاسو ځان د امکان تر حده له ټولو هغو فشارونو څخه وساتئ چې له سیاسي ملاتړو له نړیوالو ملاتړو یا هغو هیوادونو څخه چې ستاسو ملاتړ کوي او له هغو کسانو څخه چې ځانونه په اصطلاح قومي ټیکه داران ګڼي ترلاسه کوئ. خو حتی که له دې فشارونو سره سره هم کابینه جوړه کړئ امکان لري، مګر خورا زیات محدودیتونه به ولري. ویل کیږي چې د انتخاباتو له دوهم پړاو وروسته د رامنځته شوي بحران په شپو ورځو کې یوه لنجمنه مسله د کابینې څرنګوالی و، خو ولسمشر غني له لومړۍ ورځې تر اوسه پر دې خبره ټینګ ولاړ دی چې له خپل هیڅ سیاسي متحد سره یې د څوکۍ او منصب ژمنه نه ده کړې. خو د دې ادعا رښتینولي به په راتلونکو څو ورځو کې روښانه شي.
په همدې حال کې د حکومت اجرایه مشروي د هغو پخوانیو دولتي چارواکو د وژنې دوسیې به په جدي توګه وڅېړي چې په تیرو څو کلونو کې په بېلابېلو پیښو کې وژل سوي دي. قسیم سولمل او نور تفصیل.
د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وای د تیر حکومت پر مهال د دولتي چارواکو د وژنې دوسیې لا هم نه دي څېړل سوي او ژمنه وکړه چې نوی حکومت به دا کار وکړي. عبدالله عبدالله د جمعې پر ورځ یوې غونډې ته د وینا پر مهال په بغلان کې اووه کاله مخکې په یوې پیښه کې د ولسي جرګې د یو شمېر غړي وژنې ته په اشارې سره وویل چې دا او داسې نورې دوسیې لا هم نه دي څېړل سوي. ښاغلی عبدالله وویل دا د ملي وحدت حکومت دنده ده څو دا دوسیې په جدي توګه تعقیب کړي. دی وای دا دوسیه لکه نوري دا ډول دوسیه نه دي څېړل سوي. د ملي وحدت په حکومت کې زموږ دنده ده چې دا دوسیه رابرسېره کړو او په دې برخه کې جدي څېړنې وسي. د 1948 لمریز کال د عقرب په 15مه په بغلان کې د قندو فابریکې ته څیرمه چاودنه ورپسې وسلواله حمله وسوه چې پکښې د سید مصطفی کاظمي په مشرۍ د ولسي جرګې د یوه شپږ کسیزې پلاوي په ګډون نږدې اتیا کسان وژل سول او څه باندې سل تنه ټپیان سول. په وژل سویو ټپیانو کې د ښوونځي زده کوونکي هم شامل وه. له دې وروسته د سولې د عالي شورا رئیس برهان الدین رباني، د لوګر والي ارسلا جمال او یو شمېر نور لوړپوړي دولتي چارواکي په بېلابېلو پیښو کې ووژل سول. هغه وخت حکومت ویل چې د دغه چارواکو د ترور دوسیې به څېړي، خو دې څېړنو کومه نتیجه نه درلوده. اوس د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې دغه دوسیې به په جدي توګه وڅېړل سي، خو پوښتنه دا ده چې د ملي وحدت حکومت به څومره وتوانېږي چې دا دوسیې له سره وڅېړي. د سیاسي چارو کارپوه زبیر شفیقي دې پوښتنې ته داسې ځواب وایي:
افغان حکومت ډېر وخت چې عملاتو کې پاکستان ته ګوته نیولې تورن شوي په تحقیقات یې دې غوښتي، خو نتیجه یې نه ده ورکړې. او په داسې حال کې چې د اکثرو دغو عملیاتو چې ترسره شوي طالبانو مسؤلیت هم اخیستی دی، نو ماته ښکاري چې دا د اصلې وخت ضایع کول دي چې د تیرو دوسیو پلټنه جدي پلټنه زه فکر نه کوم چې نتیجې ته ورسیږي. تر دې د حکومت که دې ته پام واړوي چې د راتلونکو لپاره د هغه عوامل او انګېزې د منځه یوسي، دا به یې دوی لوی کار وي.
ښاغلی شفقي وایي د لوړپوړو افغان دولتي چارواکو په وژنه کې تر ډېره د سیمې استخباراتي کړۍ لاس لري او دا به ناممکنه وي چې په دا ډول پیښو کې ښکېل کسان پیدا او د قانون منګولو ته وسپارل سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ناتو سرمنشي وای د افغان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبل په بي سابقه ډول زیاته سوي ده. د ای پی ایجنټس په حواله جزئیات له رضوان مراد ناوري.
د ناتو سرمنشي د جمعې پر سویل د تیر هر وخت په مقایسه د افغان ځواکونو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. جنرال ینس سټولنبرګ چې له افغانستان څخه د کتنې په لړ کې نن په هرات ولایت کې د ایټالوي ځواکونو په اډه کې څرګندونه کولې، ویل د امنیتي چارو د مشري اخستل او د افغانستان په زیاتو سیمو کې د افغان سرتیرو ځای پر ځای کېدل د دې ځواکونو په تلفاتو کې د زیاتوالي عمده لاملونه دي. د ناتو د عمومي منشي په توګه افغانستان ته د خپل سفر پر مهال جنرال سټولتنبرګ ویل د دې لپاره چې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي مخه ونیول شي، ناتو او افغان حکومت په ګډه د دې ځواکونو پر جوړښت او نورو مهم مسئلو له سره غور کوي. نوموړي د پنجشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د افغان ځواکونو پر روزلو سره به د هغوی ظرفیت لوړ او مرګ ژوبله راکمه شي. دی وایي تر هر څه مخکې باید ووایم چې افغان ځواکونو د مختلفو جنګي ماموریتونو د ترسره کولو لپاره خپل ظرفیتونه او توانمندي لوړه کړې ده. موږ به د افغان ځواکونو روزنې، هغوی ته د سلام مشورو او له هغوی څخه د ملاتړ پروسې ته دوام ورکړو څو د دې ځواکونو ظرفیت نور هم لوړ شي او وتوانېږي چې په ښه توګه د خپل هېواد امنیت وساتي او مرګ ژوبله راټیټه شي. نوموړي ویل افغان ځواکونو له شاوخوا یو کال راهیسې د امنیتي چارو مشري کړې ده او د راتلونکي کال لپاره د جوړ شوي پلان له مخې به د افغانستان اکثرو سیمو کې د دې ځواکونو د ځای پر ځای کولو لپاره اقدام کیږي. د ناټو سرمنشي چې په هرات کې د هغو ایټالوي سرتیرو چې په افغانستان کې وشل شوي د یاد په مراسمو کې څرګندونې کولې ویل ناټو به په کلن ډول له افغان امنیتي ځواکونو سره 4.1 میلیارد ډالر مرسته وکړي څو د تنخواګانو، روزنې او تجهیز په برخو کې مالی اړتیاوې پوره شي. ایټالیا د ناټو تر قومندې لاندې د افغانستان په هرات ولایت کې د امنیت ساتنې ماموریت ترسره کړی. د ایټالیا 350 سرتیري تر اوسه په افغانستان کې وشل شوي دي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کابینې په جوړولو کې باید د بیړی پر ځای له دقت نه کار واخیستل شي. د زابل په 15 ولسوالیو کې د ماشومانو د واکسین کمپاین پرون پیل شو. د افغانستان او پاکستان د کرکټ الف ټیمونه به د راتلونکي شنبه پر ورځ یوه شل اوریزه لوبه وکړي. یو روسي وګړی چې د امریکا په یو محکمه کې د ځان دفاع کوي وایي چې بے ګناه دی. په مومندو ایجنسی کې پرون په 2014 کې شپږ کسان ووژل شول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراتانو وغوښتل چې د کال تر پای مخکې دي د اسلامي دولت ډلې او ایبولا ناروغي پر ضد د مبارزې لپاره بودیجې تصویب کړي. د روسي خبری اژانسونه وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه امریکایي سیال جان کیری به نن د چین په مرکز پیکینګ کې سره وګوري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي متحده ایالات به په هیڅ صورت کې له ایران سره د اسلامي دولت ډلې پر ضد په ګډه مبارزه کې برخه وانخلي. او نن په جرمني کې د برلین دیوال د نړیدو د 25مې کلیزې په مناسبت د 3 ورځنی جشن دویمه ورځ ده. د مهمو خبرونو سرخطونه مو د ازادي رادیو نه واوریدل. او سم جنقه الکوزی نړیوالو رسپونو ته کتنه کوي.
زیات شمیر لویدیز ورسپانو د افغانستان د سیاسي، ټولنیزو او امنیتي مسلو په اړه مضمونونه خپاره کړي. تایمز ورسپانه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یو جګپوړي جنرال جوزف اندرسن له خولې لیکلي چې په افغانستان کې د افغان عسکرو تلفات په ورځ کې له 100 تنو زیات دي. ورسپانه د اندرسن د خبرو په ارتباط لیکلي په تیرو 14 کالو کې په افغانستان کې د امریکا د پوځ 2346 کسان وژل شوي، خو یوازې د 2013 کال له پیل څخه تر اوسه د افغان ځواکونو شاوخوا 9000 عسکر وژل شوي دي. تایمز رسپانه لیکي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته له 2 میاشتو لږه موده پاته ده، او له هغې وروسته به یعنی تر 2016 کال پورې به په دې هیواد کې 9800 تنه امریکایي عسکر پاته شي او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او مشورو دندې به پرمخ وړي. ورسپانه وړاندې لیکي دا اندېښنه هم شته که چیرې د افغان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله په همدې ډول دوام وکړي، دوی به ونه کړای شي چې د بهرنیو ځواکونو له ملاتړ پرته په یوازې ځان خپلې دندې پرمخ بوزي. د ورسپانې په باور په روان عیسوي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله په 6.5% زیاته شوې ده. تایمز لیکي ځینې امریکایي قومندانان ممکن په دې باور وي چې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د ایستلو مهالویش شاته کړي، او یا به هم د ناتو غړي هیوادونه په دې سلا شي چې د دسمبر له 1.5 وروسته په افغانستان کې زیات شمېر عسکر پرېږدي. بریتانیا چاپ ګاردن ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د جمهور رئیس ښاغلي اشرف غنی د میرمنې د فعالیتونو او په خاص ډول د افغانستان په داخل کې له بې ځایه شوو خلکو سره د هغې د مرستو او پلانونو په اړه یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیږي. ښاغلي اشرف غنی په ارګ کې د لوړې د مراسمو پر مهال داسې یو کار وکړ چې نورو جمهور رئیسانو نه و کړی، په دې معنا چې د خپلې میرمنې د کارونو ستاینه او مننه یې وکړه. ورسپانه لیکي د جمهور رئیس میرمن پوهیږي داسې کار کوي چې د افغانستان د مخکنیو جمهور رئیسانو میرمنو نه ده کړی، او په دې هم پوهیږي چې د کارونو په مخ کې به خنډونه چول کیږي. خو د جمهور رئیس میرمن په خپل هوډ ولاړه ده او په ارګ کې یو دفتر خلاص کړی ترڅو په افغانستان کې د شاوخوا 1,500 بې ځایه شوو خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره یو څه وکړي. ګارډین د جمهور رئیس د میرمنې د لوړو زده کړو او فعالیتونو د څرګندولو وروسته لیکي هغه مهال چې ښاغلی اشرف غنی د افغانستان د مالی وزیر و، دی په افغانستان کې له افغانانو سره د مرستې رضاکارانه کارونه کول، او 6 کاله د آشیانه په نوم یوې خیریه مؤسسه کې له ماشومانو او بېوزلو کورنیو سره مرستې کولې.
په داسې حال کې چې د روان کال تر پایه بهرني پوځیان له افغانستان څخه وځي، د راپورونو پر اساس د امریکا پوځ په افغانستان کې په خپلو پوځي اډو کې په زرګونو موقتي ودانۍ له منځه وړي دي. تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د امریکا لخوا د جوړسوي ودانیو د لمنځه وړلو کار د کابل په 50 کیلومتر کې په بګرام هوائي ډګر کې روان دي. ډیلی میل ورځپاڼه لیکي بګرام 1300 موقتی ودانۍ لري چې سش کال ټولې لمنځه وړل شوي دي، او دا ځکه چې د امریکا له وتلو وروسته طالبان د دې ودانیو او له وسایلو څخه یې هیڅ ډول ګټه پورته نه کړي. امریکایي پوځ برقي تجهیزات لمنځه وړي، نصب کړي شیان یې له بیخه کښلي، او د ودانیو د چتونو د لمنځه وړلو لپاره له تخنیکي کارکوونکو څخه استفاده کوي. دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره د یوې لسیزې د جګړې وروسته امریکایي او ناټو ځواکونه له افغانستانه وځي. په دې ودانیو کې هغه امریکایي پوځیان اوسېدل چې په 2001 کال کې افغانستان ته راغلي وو، او هغه ډېر سره پوځیان هم چې په 2010 کال کې امریکا افغانستان ته واستول. په بګرام کې د ودانیو د تخریب د کار یو پوځي مسؤل زاک سمیت ډیلی میل ته ویلي، دا یو بشپړه دنده ده او د کار یوه برخه دا ده چې له دننه څخه ټولې خونې ونړوو او د نړولو شیانو څخه برقي نصب سوي شیان جلا کړو چې په سمه توګه سنبال سي. دا کار په چټکۍ سره روان دی، خو دومره اسانه نه دی، ځکه چې برقي شیان باید جلا کړای سي چې وروسته د طالبانو لاسو ته ونه لویږي چې د بمونو د جوړولو لپاره ورڅخه کار اخیستل کېدای سي. سمیت ډیلی میل ته ویلي، کله چې موږ بیټرۍ، تیل او د سونګ سامان ووینو لمنځه وړو، ځکه چې موږ باید بګرام هغه سي پرېږدو لکه څنګه چې ورته راغلي وو. د بګرام هغه ودانۍ او سرکونه چې د اوږدمهالې مودې لپاره جوړ سوي دي، د امریکایي پوځیانو لپاره ځای پر ځای پرېښودل سوي دي چې هغوی ورڅخه کار واخلي او وروسته به یې افغان ځواکونه کاروي. په 2001 کال کې شاوخوا 1500 پوځیان په دې ودانیو کې اوسېدل چې دا شمېره اوس 15000 ته راغلې ده، او راتلونکی کال به دا شمېره 6000 ته راکښته سي. د 2016 کال تر پایه به په افغانستان کې امریکایي سرتیري یوازې د امریکا سفارت ساتي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
رحیم لکونړه په خپل اس ام اس کې لیکلي، په غازی آباد ولسوالۍ کې د لرګیو قاچاق زیات شوی، هیله ده دولت د دې لړۍ مخه ونیسي. احسان الله احسان له زابل، په شاجوی ولسوالۍ کې د زده کړې امکانات پوره نسته، درسي کتابونه هم نه لرو، هیله ده د پوهنې وزارت زموږ دغه ستونزه حل کړي. وزیر ګل له پکتیا، د ګردیز د عبدالخیر لیسه د سهار پر 9 بجو پیلېږي او یوازې 1 ساعت وروسته رخصتېږي. په تیرو 5 کلو کې هیڅ څارنه نه ده سوې، د چارواکو د شدید تفتیش په هیله. غمی له کندهار لیکي، له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه هیله کوو چې باید په افغانستان کې فابریکې فعال کړي چې په لسګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره سي. اوریدونکي، په ژړۍ ولسوالۍ کې د ښوونځیو د جوړېدو غوښتنه هم کړې ده. او سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا، حکومت کې غیر مسلکي کسانو ته د موټر چلولو لایسنس نه ورکوي، ځکه د همدغو کسانو د لاسه زیات چکرونه کېږي او ګڼ کسان پکښین دي.
راپور نوې ټاکل شوی نن کابل ته د هغو افغانانو جسدونه انتقال سي چې په ترکیه کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړ سي وه. دغه کښتۍ 5 ورځې مخکې استانبول ته نږدې په سمندر کې ډوبه سوه. په کښتۍ کې د سوریې اتباع هم شامل وه. تفصیل د ازادي راډیو پراتلونکو خبرونه کې تاسو ته درکوو. د ډیورند کرښې ته څیرمه د مومن ایجنسی په قبایلي سیمه کې امنیتي چارواکي وایي چې د پرله پسې 2 بمي چاودنو له کبله د سیمه ییز امن لشکر د 2 غړو په ګډون لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي او 3 تنه نورو ټپیان سوي دي. دوی وایي چې په وژل سوو کې 4 ملکي کسان هم شامل دي. تفصیل له پېښوره د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د مومند ایجنسی سیمه ییزو امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د شنبې په شپه د ایجنسی د ساپو په چینارو سیمه کې د سولې ډلې د غړو پر موټر پرله پسې 2 بمي چاودنې شوي چې د دې ډلې د 2 غړو په ګډون پکې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. دوی وایي چې 2 چاودنې د ریموټ کنټرول پر مټ شوي چې هدف یې د سیمه ییزې سولې ډلې مشر دارا خانو، او په خبره یې چې په وژل شوو کې د ده د زوی او وراره په ګډون 4 ملکي کسان هم شامل دي. د مومند ایجنسی یو سیمه ییز خبریال چې پیښه له نږدې څارلې ازادي راډیو ته وویل چې 2 مه چاودنه هغه مهال وشوه چې کله د لومړی هغې ټپیان روغتون ته وړل کېدل.
دا د مومند ایجنسی تحصیل ساپو د چیناری سیمه ده. دغلته کې د امن کمیټۍ چې 2 غړي په موټر سایکل روان وو، په هغوی په لاره کې پروت 2 چاودنه شوي ده چې له وجې دغه 2 د امن کمیټۍ کم رضاکار چې دغه زخمیان شوي، او دغه زخمیان رضاکار چې دا هسپتال ته د پلان کوچ په ذریعه باندې وړلی شو. په دغه پلان کوچ کې نور هم وګړي چې هغوی هم ناست وو. په دغه دوران کې دویمه دماکه په دغه کمپوز شوې ده چې لوږي د کوم امن کمیټې رضاکار چې دي په دغه کې دوه کسان چې دي دغه په موقع باندې دغه مړه دي او څلور عام وګړي مړه دي.
دا په 1300 کې په مومند ایجنسی کې د سولې ډلې امن لخکر پر غړو دویم برید دی. تر دې مخکې د اکتوبر په 15 نیټه په ورته برید کې د امن لخکر یو رضاکار وژل شوی و. مومند ایجنسی د ډیرون کرښې ته څیرمه پرته قبایلي سیمه ده چې له افغانستان او همداراز له خیبر ایجنسی او د خیبر پختونخوا ایالت له مرکزي سیمو سره نښتې پولې لري. په دې سیمه کې په دې وروستیو کې په داسې حال کې په تروریستي بریدونو کې ډیروالی راغلی چې پاکستاني ځواکونو د جون له 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي او په دغه عملیاتو کې د پراخو بریاوې دا کوي. ویل کېږي چې په مومند ایجنسی کې دا مهال د پاکستاني وسلوالو طالبانو په ګډون د دې تحریک د نوې ډلې جماعت الاحرار او یو شمېر نورو وسلوالو ډلو جنګیالي میشت دي چې پر پاکستان سربیره په افغانستان کې هم تروریستي بریدونه کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په مومند ایجنسی کې د امن لخکر پر غړو د بمی چاودنو مسؤلیت په سیمه کې میشتې د جماعت الاحرار په نامه وسلوالې ډلې منلی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدل سي. اوس د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري چې د سهار تر او بجو او ډیر شو دغه دوام لري.
ستاسو لا پیغامونه نه
پریشان خبر ته د هلمند ولایت ګرمسیل سوالي څخه مخاطب یم. شاغلی اشرف غنی احمد جی څخه دا غوښتنه ده چې لمړی دی په افغانستان کې دې ګرانې مقاوني سیږي، ځکه چې افغانان ډېر غریب خلک دي، مسکینان خلک دي، کار روزګار نشته. د دې ګرانې سره چې کوم چې افغانان مخامخ دي نو باید زست زره د دې ګرانې مقاوني سیږي. دلته کډمګ د ولسوالۍ په البته او دا یو خو د ګرانې مقدا او بل د افغانۍ په ټول افغانستان کې تقسیم کې، ځکه چې اکثره ولسوالۍ کې زموږ د هلمند په اکثر ولسوالۍ کې درس وي کې افغانۍ نه شلېږي. ټول د پاکستاني اروپایو په کالدار باندې حساب کتاب ټول د پاکستاني اروپایو ده. زما له ښاغلي اشرف غني څخه دا خواست ده چې اول د ګرانې مخه ونیسي او بیا دې افغانۍ په ټول افغانستان کې تقسیم کې افغانۍ ته دې پاملرنه وکړي.
د ازادي رادیو د یو اوریدونکو ټلیفوني پیغام اوریدئ چې په افغانستان کې د نرخونو په کنټرول او په افغاني پولي واحد د راکړې ورکړې د دودیدو غوښتنه کوله. تاسو ازادي رادیو ته غوښتست
د ژوند رنگونه.
مهرباني نوم دې راته وای.
بسم الله الرحمن الرحیم، نوم یعجبارم ناصری ده.
څه کاروبار کوي؟
د دې پسو تجارت کو خانه
تنګ لوګر سره دغه نقاش کی.
څومره کلونه کی؟
څلوي کاله به کیږي دا کاروبار. ډیر مال ته په دې نقاش کې ستاد ده. څه شي دی
دا مالونه؟ دغه پسونه دي، غوی دي، میخان دي، سیرلی دي، دغه شین دي.
لوی مال وړ مال
وړ مال لوی مال دی بلی.
ته دا کوم یو کته پورته کوي؟
زه دا وړ مال کوم. پسونه
پسونه ډیر لکم زیرا دي.
پسونه ډیر ل سم شمال راځي، له کندوز او بغلان او دشت ارچی او له دغه منطقه کې.
دا واخه خو به در معلومه دي کوم مال ښه واخه
دي؟ کابل دغه دي، لوګر او دې منطقه مال نشي دي وطني. دا واخه چې دام تنکې دم خوګه پانورم ښه واخه لري دي سمت شمال مات.
لاندې ته خلک کوم مغان وړي دي؟
لاندې ته دا د وطن خلک شدي کنه، د اطراف خلک شدي، دا وطني پسونه ښاخلي. او د کابل خلک شدي دا سره پسونه د امام صاحب بیا ښاخلي.
تا مخکې وویل چې د وطني واخه هم تندې دم خوګه ده، نو دا کابل خلک ولې پرې سرو ماین؟
ولا دا خو دې چې هغه خلک شوکی غوندې دي تور دغه وطني چې بوزي د زنانه منانه هم د خلکو بیان خوکی کنه کار خلک دي.
نو دا ټول جنجال کورواله و؟
نه کورواله خامخا کورواله هم خوشاله ساتي.
دا د پټکی جنجال
او د پټکی جنجال
دا سی او پنځه منه پس چې د لاندې لپاره یې اخلي وس څو ده
وطني دي؟ پنځه منه پس به ورکی دغه لازر نه هزار لازر دغه چې به ورکی.
او دا بل دا امام صاحب
قیمت یو شه کوم غنه لري؟ څو ورته تفاوت نه لري.
ته خو ګوره ډیر کلونه د کار کړای ده، څنګه سړی په یدا سي چې دا مال مزه ده دا ډنګر
سلاس پیوې مال میږي کنه؟
لاس په کوم جوړه
لا باندې به لاس وای خلاص چملا بردار او چاغ او نرم او مغه بس خشایله
خلق خو دې گردنې سرم لاس وي
نه نه گردنې مردنې کار نه ور کوي پوس وي خالی ملا باندې لاس وا وړاندې چنه ګور چنه نام لا اصلي ده سينام دې باځي خای
ملا څنګه چې اډو کې خارس
اډو کې خامه خاص یاره کم چاغه اډو کې خامه خاص کاریږي خو مسخ چې لاس ومني چاغه
کور دې ودان
ونیمه بجې سپې او سم له احمد